امکانات ما لرلې، ما ماسټري دلته کوله، خو دا سفر دلته پای ته نه رسیږي. هر کله چې خپل هدف مقصد ته ورسیږم هغلته یم کوم.
یعنی دا خره چې د ژوند په هر پړاو کې یو څوک تسلیم نشي ستونزو ته، تاسو غواړئ همدا ووایي ځوانانو ته؟
بله بله، هر حالت کې باید یو څه تیار اوسې.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځای کی چی است الله مومال او ملګری.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک ملما کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ ملما نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرستې رسوي. اغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته ور وپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، بیا دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلا دغه ته اوسېږم. یعنی ما تر دولسم پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسم پورې خپله زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره.
تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو همالته کړې دي، دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سنف پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې دا اوس ویلي دی، بعد له هغې نه هغلته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. په پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. یا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي. هغلته مې لیک دسیا خوا دي خو بس مشکلاتونه و، خو موږ کوشش وکړ سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړ زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په داسې موږ اقتصاد ضعیف و او نو د کور څوک نه اوس کاری کړی وایي. ما یو خوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله. یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنی د یو سړي منصب معاش د هغې رتبه ډګرولي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزارانه څه کوي. ما وغوښته سه دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته سه زه وظیفه وکړم. یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد سي هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه و که نه. دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سه دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سه، باید څوک هر څوک لیسانس سوي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم. ولې په دې سه زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سه داسې وګوره د اسناد نه مغه تجربه کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړ، ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې سو لې ګډوډي و. اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه سه بیا پوهنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش هم وکړه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی په پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کوم رشته ولوسته؟
فعال ده خو مپس پانه د کزینه او لپاره نه د فیم لپاره نه د نارینه او لپاره
اداره او دیپلوماسي
دا مو
خو خیده د رشته او ایا اوس چې دا کار کوي د رشته سره متړلې ده د کار چې مخته وړي
والله بس تړلې دي او خو اسنه خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه موږ خو ستلو سره کار کوو کنه زه خپل د افلاب د فیم د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایی پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي چې موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو د پروژې سي
د ښځې لپاره د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي دا یوه جالبه موضوع وه دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي ولې په دې اوس ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول، مثلا ښځو ته به م سو تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو څه څه حق او حقوق لرم. خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي وایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی 2004 نه را په دېخوا موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بېوزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی به ما باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دېخوا په د مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته ښځو لپاره فعالیتونه لی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ دي چې ولسوالۍ لري چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل مېړه وکړي بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا شته زردري، مثلا که موږ به دسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که دسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور دسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پې وساتې، هغه باقي مانده شودي مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي. یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ ټیلو یو دفتر څه تقریبا د 30 کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار شفاف ده، هغسې سروې کوي، اما کوم کا مستحق وي هغه تاس انتخابي او هغه کوم شایسته دوی ولري هغه یې ته رسوي.
د کلیوالو خزو د نړیوالو ورځې په مناسبت بیا هم هغه شوارونه پخوانی تقریبا په یو بل باندې باندې تکراریږي، وای چې باید د کلیوالو خزو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي. دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي؟
سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی یم، زه د دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره، زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، چې زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، معاش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، معاش هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې سر ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. کسان د داسې کسان داسې پنځه زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
یو دا چې ډېر مستحق ده، یو دا چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کښې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کښې باید هغو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کښې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کښې مرسته وسي، حکومت وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د خور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کښې ناست وو، چې تحولات راغله، بل له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کښې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور شو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه هم نظارت کوله، سایه موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به داسې ټپو له به زړل، څه خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ د موږ پوښتنه کوئ. یعنې دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنې بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم د هر یوه یې په زنګونه وکړي، پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځن شي که نه، هر یوه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه آغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم دی ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کښې چې مثلا تاسو دغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویلي چې شپږ ماشومان لري، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نوري صاحب زده کړې کړې دي، یو زوی مې هم دغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلی، بل زوی مې د غاښو داسې دندان یې وویلی، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وو، یو کال پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلی په ویزټ باندې، هلته ویزه لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي. او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاصو، د بل لورکۍ بس جمهوریت کښې دولسم نه خلاص وو، یو کال پوهنتون یې وویل چې د هغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو بل پانتونی مو ویل بعد لغه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس می ورته ویل سه ول چې کته په کور کې دغه څه به سر نه وشه پاتې کی نو نسه د سزدا دی هغه دم له زړه وځي اوس دلته شخصي پانتون د ترنا په نوم سره قابلیت او نرسنګي د پیرته می پېږی کې اوس ورته داخله او سره پانتون وای
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي
دا یو لورکی خمه ژورنالیزم سره علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب شو او دا بل لورکی مې سجا ما درته وکړ چې دولسم نه فارغ دي د بس د نظامی هغه سره علاقه لرله دی ویل چې هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بل برسې ورته معلومات چې پیتا ته هم دغلته ثبت نام کوم ته هم دغه زمزم دی ویل چې زمزم نه وایم او زه بس کله خدای او رحمت زی بیا افسری وایم ما تاسره صحبت
نن خپل خواخه ته دې پرې خېدی چې هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست او دغه د ټی ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرسته رسولې دي په تیر بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوئ آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشئ کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشئ کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په آزادانه توګه نه شو کولای چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونه نظارت وکړو دوی دې ته نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړي موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي وکن کمخت راغلی ولی په دې څه اوس ډېر مؤسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا د دغه سې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل بالکل دا په نظر کې نیولې ده ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعیانې تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی اثر ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي یعنې قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولی دي خلکو ته ولې په ټیلو د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي په خلکو باندې م توضیح کړی دي یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو د هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د ټیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړی مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچې خانګي څه وایي د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې چې مثلا ته کوم کار کوی سي باغ غواړي مدري غواړي سبزيجات غواړي هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هم هغه مرسته ورسره کړل
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د دوی سره علاقه لري
نتیجه یې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي که فارمونه مور ته جوړ کړې وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي
تاسو باور وکړئ نو دې شبې موږ هغه کوم پوریا پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوې ده بله ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې امینل سروې کوله بیا سلام تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میږې ورکړلې وې کنه اوس یې هغه دوه دوه میږې ونه چې سره میتر جوړې کړې بس هغه ته مصاحبې ورسره وکړه دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه میږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچي زیږوي ښځینه وي موږ ساتو د هغه بېرته هغه سې موږ ته میږه سي غټ سي او نور بچي وزېږي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو یعنې خلکو رامیتر جوړې کړې مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږې دولس میلې میږې اته میږې تر جوړې کړی دي او غوا هم څه ورکړی وو تاسو باور وکړئ څه هغه غوا یې که خرڅه کړی ده یا مثلا وخت پې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړی د دیغې په ایواز باندې می اخیستی یغې دیغې نه سودنی جوړې کړی دی، یعنی ډیره ګټوره وو دغه پارتي کې د مالداری پروژه ډیره ګټوره وو.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سره رسولی دی، په دې جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، او اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې نیک کار کړی دی، هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري، مثلا انتخابات حکومت طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینګ ورکړی دی خلکو ته. مثلا ما خپل 9 کاله ما د جندر بخش کې کار کړی، په یو کور کې سزت للی، مثلا تستاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبره هم نه و چې دوی ما کېنه مالوالې د لور خو دې څه نه ده، څه د پلار حق نه دی، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور دې تا نه دې دې حق دې ته، ته ولې دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه، څه دا خپله منګل و اخیر څه تللی و منګلو ته تللی و، ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی و. یعنې تا د ترینینګ په باره کې یا تا د هغه خبره په باره کې له برکت کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دغه ایتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغییرات راغلي دي په ټوله کې، کوای شي چې د سې راته ووایي چې په کلیوالي سیمو کې د دې اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي. نور صاحب ګوره، دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې، چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې به تللی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نشي کول. یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق ده، څه مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوانه ده، ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې مونږ دغه دود دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط را دي؟ دوی نارینه سره داسې ورکړم ته فکر ده کنه، دې دوی په مازغه کې پیچکاري شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینینګونه ورکړل شي، نارینه څه وایي ښځې منی؟
همدا خبره مو کوله، هغه د لومړني انتخابات چې د کلي د ولسمشرۍ انتخابات او د ولسي جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آگاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی، هماغه نارینه ده، حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې شاته باید رایه ورکول، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی، نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا د سیناریو نه، اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل شه، دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه دي، دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړي چې دې څه ځوي چې لری پروت ول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته به ځان رسوله، دوی ویل چې نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو. هغه یوانی منارینه و سیده یوانی مو زورواک، اوس مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه زه په خپله مثلا ولم، یو جید دوی را یې زه خپل ورکم، بیا په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله، هغه رایګری محل کې خپل رائے ورکول.
مرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې داسې لازمي وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنې خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه ستا خو خیر اوس اوس بېخي نهسه، اوس د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې طرفستل سوی. زما خوږه خاطره مې سوو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کښې، په دغه اوس د په عمارات کښې څه کله دوی راغلو پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنې موږ ډېره مایوسه وکړه. نهسه موږ شخصي پوهنتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو. دا خوږه خاطره ده. څه کله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ که نه د مدیریت نه، څه په تاسو باندې زی او زیری کوم خوشبختانه سې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنی ډېره د خوشحالي ځای و، یعنی امیدواري د موږ پیدا سو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص که اسناد ملا نه واخېستې سې بېرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولې.
بله بله. میرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاس نیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته خصوصا د پکتیا خوندو ته څه موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی هم لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسي چې اوس ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کښې چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي، با همت وسي. افغانې ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنه کړي. بس که مرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډېره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ، د ازادي میلمه. او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو، په دې هیله چې همدغسې چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رونډو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړئ. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.